پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. دا د 2020 میلادي کال لومړنۍ غرمنۍ خبری خپرونه ده. د دې خپرونې په راپورونو کې اوري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون دغه شیبه په یوه کنفرانس کې د شکایتونو د ارزونې او څیړنې د پرمختګ په اړه معلومات ورکوي. نن چهارشنبه ده، د مرغومی جدی ولسمه د 2020 میلادي کال د جنوري اوله. پیل خبرونو کې ری له فریبا ظاهر څخه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټی کې د کندوز چارواکي په دشترچي ولسوالۍ کې د 13 امنیتي ځواکونو د وژل کېدو خبر ورکوي. د واورو له اورېدو سره په یو وخت د سالنګ پر لویه لاره د ټیلر لرونکو موټرو تګ راتک منع سو او ملګري ملتونه اټکل کوي چې د جنوري په لومړۍ نیټه چې نن ده په نړۍ کې څه باندې 3 لکه ماشومان زیږي. د خبرونو تفصیل. یوې امنیتي سرچینې ویلې د کندوز په دشترچي ولسوالۍ کې 13 تنه امنیتي ځواکونه وژل سوي دي. یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسله والو طالبانو په ارچي کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې په لړ کې 13 سیمه ییز پولیس او د ملي اردو سرتیري وژل سوي دي. د کندوز د ولایتي شورا منشي فوزي یفتلي هم دا پېښه تایید کړې ده. د نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل طالبانو په دې برید کې چې د شپې په 10 بجو او 15 دقیقو وکړ د 13 سرتیرو د وژل لوترڅنګ دوه نور جوبل دي. خود کندوز د پولیسو ویندوی نامودین رحمانی وای چې په حمله کې دوه سیمه ایز پولیس وژل سوی او طالبانو ته هم مرګ جوبل وشته چې د کرشمیر په اړه معلومات نه لري. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د واورو له اورېدو سره په یو وخت د سالنګ پر لویه لاره د ټیلر لرونکو موټرو تګ راتګ منع سو. د سالنګونو د ساتنې د ادارې مسؤولانو ازادي راډیو ته نن چهارشنبه وویل په شمالي او جنوبي سالنګونو کې د واورې له اورېدو سره هم مهاله شدید باد سبب سو چې د لویه لاره د ټیلر لرونکو باري موټرو پر مخ بند سي، خو نور موټر لا هم په دې لاره تګ راتګ کولی سي. د سالنګونو د ساتنې د ریاست اجرایي مدیر سمیع الله ازادي راډیو ته وویل چې د واورې اورښت په 4 ساعته نور هم موکړي او تر هغه چې واوره اوري ټیلر لرونکو موټرو ته په دې لاره د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. په خوست کې د فابریکو خاوندانو له حکومت څخه وغوښتل چې په دې ولایت کې پانګونې ته د پانګوالو د هڅولو لپاره د مځکې او برېښنا اسانتیا برابر کړي. په خوست کې د قانون او صنایعو خونو مشر ګلزالی خان جانان ازادي راډیو ته وویل که اسانتیا برابر سي لسګونو زره تنو ته به د کار زمینه برابر سي.
په خوست کې تقریبا په 100 کارخانه موجود دي چې په دې کې په ټول ډول 8000 کارګر یعنی بلکې 8000 کارګر نه 8000 کورنۍ ته مونږ کور زمينه مو سيده کړی دا خبرتون کې مونږ ته پارک کې صنعتي جوړ شي او بجلی روشي لري نه دوی ان شاء الله دا په کام ټینګ کې په 100000 جوړ کورنۍ ته کور کې پیدا شي.
په خوست کې صنعتي پارک ته پر ځنګړې سوي مځکه لانجه ده او ځینې برخې غصب سوي دي. خو د خوست والی وایي چې په نوې لمریز کال کې باید د دې ستونزې حل کولو ته زیات پام واړوي. سموږه غلازه د ریډیو لري. د امریکا متحده ایالاتونو په بیړني ډول عراق ته د 250 اضافي سرتیرو د استولو خبر کوي او وایي چې په راتلونکو ورځو کې نور هم لیږي. امریکا د پریکړه وروسته لدی وکړه چې ایران په لوي اعتراض کوونکو پرون د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا پر سفارت یرغل ورور. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون نوښته په یو بیان کې ویلي همغه چې په بغداد کې ولیدل سول د امریکایي پرسونل او تاسیساتو پر ضد د زیاتیدونکو خطرونو په ځواب کې د احتیاطي تدابیرو لپاره د ځواکونه استوي. د همدارس ویلې د امریکا متحده ایالاتونو به د نړۍ په هر ګوټ کې د خپل خلکو او ګټو ساتنه وکړي. پرون په بغداد کې اعتراض کوونکي د امریکا د سفارت پر ودانۍ ورغلل چې په مقابل کې امنیتي ځواکونه او د سفارت ساتونکو د اعتراض کوونکو د تیت پرک کولو لپاره لوشکې بایونکي ګاز څخه کار واخیست. اعتراض کوونکي د امریکا پر هغو روسیو هوایي بمباریو غوسه دي چې پکې د ایران له ملاتړ د برخمنو ملیشو 25 کسان ووژل سول. ملګری ملتونو اټکل کوي چې نن د جنوري په لومړۍ به په نړۍ کې 3,02,000 ماشومان وزېږي. ملګرو ملتونو دا شمېره د دې لپاره خبره کړې چې هغو ماشومانو ته پام واړوي چې د زوکړې په لومړۍ میاشت مري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف د نوي میلادي کال په مناسبت په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې په 2013 میلادي کال کې د هغو 2.5 میلیونه نوي زېږېدلو ماشومانو په منځ کې چې د خپل ژوند په لومړۍ میاشت کې مړه سوي وو، درېیمه برخه یې د خپل ژوند په لومړۍ ورځ مړه سوي دي. د ملګرو ملتونو په وینا د اکثرو ماشومانو د مړینې مخنیوی کېدای سوای. تر ټولو ډېر ماشومان به په هند کې وزېږي، ورپسې ډېر ماشومان په چین، نایجیریا، پاکستان، اندونیزیا او امریکا کې دنیا ته سترګې رڼوي. او په پولند کې د امریکا او جرمني سفیرانو په دې موضوع چې چا دوهمه نړیواله جګړه پیل کړه، له روسیې سره د پولند په ناندری کې د ټولنیزو رسنیو له لارې د پولند ننګه وکړه. د جرمني سفیر رولف نیکل او د امریکا سفیر جورګیت ماس واچر پرون سه شنبه وویل جرمني او شوروي اتحاد په ګډه په 1939 میلادي کال جګړه پیل کړه چې له کبله یې په اروپا کې لسګونه میلیونه انسانان ووژل سول. د امریکا سفیر لیکلي، ګران ولسمشر پوتین د جرمني اډولف هیټلر او د شوروي اتحاد جوزف ستالین په پټه سره جوړه وکړه چې دوهم نړیواله جګړه پیل کړي. د همدارس ویلي چې د حقیقت او پولند د دې وحشتناکې جګړې قرباني وو. د خبرونو پای
په پونسان کې د غرمې 12 بجې او 7:15 دقیقې سوې. د دې خبرونه په جریان کې د معلوماتو درکوي چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د شکایتونو د ارزونې او څېړنې د پرمختګ په اړه معلومات وړاندې کړي دي. په غزنی کې د سرپانو خپل سرو نورخونو د تبادلې په وخت کې خلک تاوان کړي.
وستو 15 یو ورځ ګټ می تاول 15 بنخ صدې نخ سو واژ بازار کې تر کوډي په وخت نه دا اسلام دی دا کور دی.
په بهرونی موضوعاتو کې ورچې په بغداد کې د امریکا پر سفارت د اعتراض کوونکو تر هجوم وروسته امریکا مدني ختیځ ته په سلګونو سرتیری استولې دي. د خبرونې په دوه منی مې کې اونیز پروګرام خبريږي.
د زهرو کاروان
دا خبرونه ترې بجې دوام کوي. د خبرونې په جریان کې کوختو د راپور هم خبرو چې په 2019 میلادي کال کې د سولې هڅې څنګه روانې وي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د شکایتونو د ارزونې او څیړنې د پرمختګ په اړه دغه شپه په یوه کانفرنس کې معلومات ورکوي. ځینو انتخاباتي ډلو ویلي چې د دغو شکایتونو د څیړنو په نتیجه کې به د ولسمشري انتخاباتو نهایي نتیجې بدل شي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تلیا میزان د شپږمې د ولسمشري ټاکنو لومړنۍ نتیجې اعلان کړې دي. امید ظاهرمل د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې دی. ظاهرمل صاحب، په دې کانفرنس کې د شکایتونو د ارزونې او څیړنې په اړه تر اوسه څه معلومات وړاندې شوي دي؟
سالی سے تاسو اړوندونکو ته سلام. زه د افغانستان د ټاکنو شکایتونو کمیسیون کې يم او دم غړی چې دا ساسره خبري کوم کانفرنس روان دی. د ټاکنو شکایتونو کمیسیون وای چې له دوی سره په سب چې شکایتونو کې د ټولو په پرتله د ټاکنو جرایمو بشمیر ډیر زیات دی. په دې معنی باندې چې په درې کټګورۍ کې د افغانستان د ټاکنو شکایتونو کمیسیون سره شکایت سب شوی دي. چې لومړی یې البته تخلف دی، تخطیره تخلف دی، او لاغه نو سبیا ټاکنیس جرایم دی. خو د ټولو په پرتله بیا ټاکنیس جرایم ډیر زیات دی. د دې کمیسیون کمشنر او ان قاسم الیاسی د اوس رسنیو ته وویل چې په ډیر ولایتونو کې د البته د دې کار خروان دی او ډاډ هم ورکړ چې دوی به وښه کولای چې په خپل وخت باندې خپل کارونه بشپړ کړي. لدې ډلې د کابل یاد کړي چې حتی له وخت مخکې د کار ډیر خروان دی او له وخت مخکې به دوی په دې ولایت کې د البته ټاکنو شکایتونو د چړنی بهیر چې په ولایت سره باندې پایته ورته یو امدار ورته شمې ولایتونو کې دوی ویل چې ډیر کم شکایتونه او چې هغه 15 ولایتونه دي چې لړدې سره پول جوزجان پنشیر او هغه ولایتونه دایکوندی چې ولایتونو د شکایتونو ثبت پکې لري 3-5 پورې حالت چړنه هم بشپړه شوې ده. یوازې د تحلیل موضوع ده چې البته د تحلیل موضوع نه ورسته د شکایتونو په اړه باندې پریکړه وشي. دوی اندازه ول د 300 رايو په اړه باندې ویل چې دا یو جزوی مسأله ده او په دې اړه باندې شکایتونه هم ثبت شوي دي. دا په جزوی برخه کې دي. په دې معنی باندې چې داسي هر بحث نه دی وارد شوی بلکې یو شکایت رامت راښوي دی واځ دومره پکې ویل چې دغه درې سو راي برخلیک پاړه باندې باید معلومات ورکړل شي چې څه ډول معلومات دي او دا باید دوی وڅېړي. دوی لاندې ډول شکایتونه په ځینو شکایتونو داسي هم و چې هغه د تصدیق بندي په مرحله کې چې د عقل به تاغه باطل شوی دی لمنځه دی په دې معنی باندې چې کار نه وو هغه فزیکی سندونه چې ارتیاي و هغه دوی سره شریک شوی دی او لاندې پر اساس باندې دوی دغه شکایتونه لمنځه وړي دي او په ټولو ولایتونو کې تر دم غړي پورې امدغه اوس د سیړنې بهیر پایل دی او د دې کارونو په نورمال ډول باندې مختوری دوی دا ډاډم ورکړي چې د چا تر اغیز لاندې نشي راتلی او که ګواښونه هم چیرکی گیاشوي دي نه پر وړاندې نه تسلیمیږي.
زایرمل صاحب دقیقا دوی څومره شکایتونه ثبت کړي او څه وایي چې دغه ټول شکایتونه پر معیار برابر دي کزنی شکایتونه لغوه کړي هم دي؟
اما ناندی ته دا ونه وکړه سالي سب شپاله زره 1500 ټول شکایتونه ثبت شوی دي خو دقیق ارقام دوی نو ورکه چې څومره شکایتونه تصنیف باندې په مرحله کې اعتبار او با اعتبار د تصنیف باندې مرحله هم دا سالي سب چې دا پرون بشپړه شو چې کوم ډول شکایتونه اعتبار لري او کوم یو به اعتبار دي دوی دقیق ارقام ورنه کړ چې کوم شکایتونه ته دوی تردم غړي پوری در شپاره زره 1500 ډل نه اعتبار ورکړي او څومره باطل کړی دي خو یو ویل چې د شان به پورز په دې اړه باندې بشپړ معلومات رسنه سره شریک.
موږ هم دا موضوع تعقیب او ډیر مننه امید ظاهرمل وو د ټاکنو په خپلوا کمیسون کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د شکایتونو د ارزونی او د څېړنې د پرمختګ په اړه د غشبه په یو کانفرنس کې معلومات ورکړي دي. په نور خبرونه کې بشپړ جزئیات اوریدل سي. د دې پروسې په اړه د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرائیه رئیس یوسف رشید سره خاطر پردیس مرکه کړي. ښاغلی رشید د شکایتونو د څېړنې د پرمختګ د پروسې په اړه وایي
کسه هم د شکایت کمیسیون څخه تم او توقع دا و چې د ټاکنو د پایلو اعلان څخه تر مخه کوم هغه ستونزې هغه جنجالونه چې موجود وو دوی به پوره چمتووالی درلود تر څو دغه مسایلو ته په وخت باندې هم رسیدګي وکړي او هم د لویې پیمانې د شکایتو آمادګي او چمتووالی دوی درلودی. ولیدل کېږي چې لو تروس پر بعد ما غدې پر ډېر لمرنه پړاوونه کړي یعنی خلک تروس پر هم نه پیږي چې په دغه شپاره زرو 500 شکایت کې څومره شکایت واقعا د توجیه وړ دي په پروسې باندې خپل اغېز درلودلی شي څومره شکایت اصلا د بحث وړ نه دي او په لمرنه پړا باندې موریدین دي چې دغه معلومات باید دي مخکې له مخکې اوس د خلکو بشری کړي وي اما تروس پر دغه معلومات باندې یعنی هیڅوک پیګ نه خپل شکایت کې مسوم شمول باندې.
بله رشید صاحب اوس پوښتنه دا ده چې د پروسی په دغه ډول پر مختګ یا په دغه ډول باندې د بهیر پر مخ روان دی څه فکر کوي چې د کمیسون به دغه ټول شکایتونه په څومره وخت کې وڅېړي؟
زه په دې اړه هم چې هغه په دې سره چې قانون د شکایت ولایتي دفتر جوړ کړی دی دغه یعنی نه مراد کیږي خصوصا په ولایتونو کې چې هلته د شکایتو کچه لوړ ده شاید په ولایتونو کې چې د شکایتونو کچه ټیټه ده هلته دغه بحث مراعات شي لکه 10 شکایت او 20 شکایت او 15 شکایت اما په هغه ځای کې چې دغه د شکایتو رقم 2500 شپږ سوه دي نو په ولایتونو کې خامخا دغه بحث غځېږي او له خپل هغه قانوني مواد نه دغه پروسه وده کېږي او په دې اړه موږ مخکې له مخکې شکایت کمیسیون څخه غوښتي دي نن په دې اړه باندې اعلان هم وکړو چې دوی باید خپل دریز روښانه کړي که چېرې دغه پروسه له 15 ورځو غځېږي د دوی هغه حقوقي برخلیکې بلاخره د دوی تخنیکي توجیهات څه دي چې دغه موضوعات به ثباته د سیاسي ګوندونو یا د کاندیدانو یا د ټکټونو لپاره
بلې رشید صاحب یو بل مورد چې تر ډیره د بحث وړ دی هغه دا دی چې د شکایتو کمیسون وسولې نه وایي چې موږ څومره شکایتونه څېړلې دي او ولې دقیقه نیټه نه ښیي څه فکر کوي چې د دې تر شا څه کېدای شي؟ د موږ لپاره ډېر تخنیکي
توجیهات دي ورته دي دا چې مولوی چې تر اوسه خپل شکایتو کمیسون برلاسه نه ده په پروسه باندې دي فقط هغه لومړني معلومات چې د خلکو شریکې دي چې 4500 شکایت دي راجستر شوي دي نو د په موږ چوکاټ کې دي سره ښیږي د کابل په ولایت کې علاقان لږ پرمختګ موجود دی دوی وایي چې د 1200 په شاوخوا کې شکایت ته رسیدګي یعنې جریان لري اما په نور ولایتونو کې دوی تر اوسه پورې پوره معلومات لري او پروسې باندې یعنی په ټول معنا باندې حاکم نه دي هیله مند دي چې دغه وضعیت دوی ورته زره بدلون ورکړي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایه مشر یوسف رشید وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 12:15 سوې اوس به له ناجیې ساپۍ څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
په افغانستان کې د نباتي غوړیو او پنبه دانی شرکتونه بیا خپل فعالیت پیلوي. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې ازبکستان هیواد له دوی سره ژمنه کړې چې په دې هیواد کې به د نباتي غوړیو او پنبه دانی شرکتونه بیرته فعالوي.
موږ کوشش وکړو چې د هغو هیوادونو سره چې د نباتي غوړیو او د پنبه دانی او د نخو د دې جوړولو په دغه کې تجربه لري، خصوصا ازبکستان، د دوی سره مبرته کار شروع کړي چې څنګه کولای شو د هیواد هغه شرکتونه چې د نباتي غوړي او د پنبو په برخه کې کار کوي دا برته راو د سره را جوړ.
خغلی مسجدی وایي ټاکل شوی چې تر راتلونکي یوې میاشتې پورې د بلخ د نباتي غوړیو او پنبه دانی فابریکې ته له ازبکستان څخه ماشینونه او نور وسایل راوړل شي. دغه فابریکې له تیرو دریو لسیزو جنگ جګړو له امله ویجاړې شوې دي. د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د شوي هوکړې پر بنسټ به د بلخ، کندهار، بلخمري او ګلبهار وتصدۍ او د نساجۍ شرکتونه د ازبکستان هیواد په همکارۍ بیرته خپل فعالیت پیل کړي. د یادو فابریکو له بیا ونی سره به 1500 کسانو ته په مستقیم ډول او 15000 کسانو ته په غیر مستقیم ډول د کار زمينه برابر شي. ټاکل شوی چې په فاریاب ولایت کې د میوو 1400 نوي باغونه جوړ شي. د کرنې او مالدارۍ وزارت بیان اکبر استمینن ازادي رادیو ته وویل چې د دغو باغونو د جوړولو لړۍ د 1500 مسمیر نلګیو په ویش سره پیل شوې ده. د غنیلګي د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت د بنولۍ او مالدارۍ ملي پروژې لخوا ورکول کیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ شل پوله، یو روپۍ روش پګتی افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ سلويخت پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 سلويخت پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1080 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1080 افغانۍ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیب وو. ورسته له هغه چې پرون قهرجنو اعتراض کوونکو د عراق پلازمینه بغداد کې د امریکا پر سفارت هجوم ور وړ، د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې سمدستي منځنی ختیځ ته 1500 نور سرتیری استوي. اعتراض کوونکي د امریکا پر هغو هوایي بریدونو غوسه و چې د یکشنبې په ورځ په کرکوک کې د کتایب حزب الله ملیشي په نشه سوي. نوریاس نوری دا مسله تعقیب کړې. په استودیو کې راسره دی نوری. په پیل کې درته وایي چې منځنی ختیځ کې د نورو سلګونو امریکایي سرتیرو د استولو په اړه نور څه ویل سوي دي؟
بلې سالی صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویلې، د دغه پریکړې له مخې عراق ته 1500 سرتیری فوراً استول کیږي. دا پریکړه وروسته له دې وشو چې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې ایران پلو اعتراض کوونکو پرون د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا پر سفارت یرغل وړ. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون ناوخته په یو بیان کې وویل هماغه څه چې په بغداد کې ولیدل شول د امریکایي پرسونل او تاسیساتو پر ضد د زیاتېدونکو خطرونو په ځواب کې د احتیاطي تدابیرو لپاره دا ځواکونه سیمې ته استوي. د همداراز ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه به د نړۍ په هر ګوټ کې د خپلو خلکو او ګټو ساتنه وکړي. پرون په بغداد کې اعتراض کوونکي د امریکا د سفارت پر ودانۍ ورغلل. مقابل کې هم امنیتي ځواکونه او د سفارت ساتونکو د اعتراض کوونکو د تیتو پر کولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست. اعتراض کوونکي د امریکا پر هغو وروستیو هوایي بمباریو په غوسه دي چې پکې د ایران له ملاتړ د برخمنو د کتایب حزب الله د ډلې شاوخوا 15 غړي وژل شوي. دغه بمباري په البته په عراق او سوریه کې شوې ده.
بل انوري صاحب، د امریکا حکومت د ایران رژیم په بغداد کې د امریکا د متحده ایالاتونو پر سفارت د برید اصلي طرح بللی دی. په دې اړه امریکایي چارواکو څه ویلي دي او تهران هم کوم مقصد عمل شولی؟
دی امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون مستقیما تهران تورن کړ. ولسمشر ډونالد ترامپ د بغداد په زرغون نومې سیمه کې د خپل سفارت د اعتراض کوونکو له یرغل وروسته وویل تهران د دې پیښې بشپړ مسؤل دی. نوموړي د عراق خلکو ته په خطاب وینا کې وویل چې په عراق کې 2 میلیونه هغو خلکو ته چې ازادي غواړي او نه غواړي د ایران تر واک او کنټرول لاندې وي دا ستاسو وخت دی. ترامپ ویلي د عراق له حکومت تمه لري چې د ځواک په کارولو په بغداد کې د امریکا د سفارت ساتنه وکړي. پرون عراقي امنیتي ځواکونو هڅه وکړه چې دغه قهرجن اعتراض کوونکي تیتو پر کړی چې د امریکا پر سفارت یرغل وروړی وو. همدارس د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم په خپل ټویټر پرون ولیکل چې امریکا به د ایران هغه نیابتي برید ته ځواب وایي چې پکې یو امریکایي وګړی وژل شو. د کته امریکایي چارواکي وایي چې دغه بریدونه چې په عراق کې په پوځي اډو شوي چې پکې امریکایي ځواکونه میشتي دا د کتایب حزب الله د ډلې د ملیشو کار دی. دغه راز د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلی چې د مهال د ایران ملاتړ لرونکي ډلې په بغداد کې د امریکا سفارت تهدیدوي. خو د ایران رژیم پر امریکایي ځواکونو هر ډول برید کې لاس لرل رد کړي او دا یې د امریکا لخوا یوه بې ثبوته ادعا بللې ده.
ډیره مننه له نوریاس نورینې مو واورېدل. وروسته له هغې چې پرون قهرجنو اعتراض کوونکو د عراق په پلازمینه کې د امریکا پر سفارت هجوم وروړ، د امریکا متحد ایالتونه وایي چې سمدستي به منځني ختیځ ته 150 نور سرتیري واستوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د غزنی اوسیدونکو وای سرپان له ټاکلي نرخ پرته خلکو ته افغاني ورتبادله کوي چې خلک سخت تاواني کړی دي. حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
دا غنه غنه په غزنی کې د سراپیو د مارکیټ مخې ته د هغه کسانو د چې غواړي پاکستانی کلداري پر افغاني یو تبادله کړي، خو د شکایت لري چې دغه سرافان له خلکو د خپل خوشي په بیا کلداري اخلي چې خلک یې سخت تاواني کړي دي، خو دولت یې په اړه غونګه خلو پاته دی. د حبیب پنوم یو ځوان چې شاوخوا لزره کلداري ورسره دی وایي سرافان یې د خپل خوشي په بیا ورڅخه غواړي او په بازار کې د کلدارو چلاو بند سوی دی.
قانون باندې دوی مات کی نه دلته خو هیڅ نه پوښتنه ستا نه دغه هر سراب سرور ګل خپل په زړه مات کی هغه مات کی.
سمی ولار یان چتور بکسې په لاس کې د سرافانو له مارکیټ نه هلی د وټو په حال کې دی. ازادي رادیو ته ویل سرافان د ورځي ورځي خپل ریټونو ته تغیر ورکوي او په خپل خوش اثر تبادله کوي.
پرون کلدار 315 ماتول سرافان نن سما بایو کو په 315 ماتول. متاسفانه دولت دلته خپل کنټرول له لاسه ورکړی ده او دا سرافان چې دا په خپل تابه باندې هغه کلدار افغاني معامله کوي. دا خو ډېر مشکل ده د عامو خلکو لپاره، دا ډېر ضربه ده.
ځینې نور بیا شکایت کوي چې سرافان تر لس زره کمې افغانۍ نه ورتبادله کوي.
زما نوم رحیم جان دی وروره، اوس تو 15 ګرځم تاالته 15 نه اخست وژ بازار کې ترکاري پې واخله. دا اسلام دی، دا کار دی. کاشکې دا ټولې کالداري ورکه چې افغانۍ شي موږ ډېر پې خوشحاله یو، خو مګر دلته غریب خلک تباه شو. قسم خدای تباه شو.
دا غزنی سرافان بیا دا خبره نه مني چې ګویا دوی دې په دغه ځای کې په خپل خوښه اثر تبادله کړي.
د مانوم بشیر د یو له سرافانو چې د غزنی داسې موارد نه پیدا کی خو هغه بولی د تاسې عملا ویني موږ تبادله د ډالر افغانۍ په اساس کوو. ډالر افغانۍ له درکه بیا دلته کالدارو ریټ موږ معلومه.
که دغه سرافان دا نه مني چې دوی په خپل خوښه اثر تبادله کوي، خو د غزنی محلي چارواکي هم وایي چې سرافان دا کار کوي او څو تنه یې د غیر قانوني کړنو له امله نیولې دي. د ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل هیڅوک حق نه لري چې د مارکیټ له بیې سرغړونه وکړي.
موږ د نرخونو کنټرول ته ژمن یو. تر اوسه مو شپږ هغه صرافۍ چې له ټاکلي نرخ څخه یې سرغړونه کوله هغوی مو مهرله کړي دي، او که وروسته له دې هم دغسې عملو ته ادامه ورکړي موږ به دغه جریمه یا د دوی مهرلاک او نور انضباطي چلندونه ورسره زیاتوو او حتی د قانون پر اساس به یې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کوو.
دا په داسې حال کې ده چې له ننګرهار او خوست ولایتونو څخه وروسته په غزنی کې هم دولت د پاکستانیو کلدارو پر چلولو مطلق بندیز لګولی دی.
2019 میلادي کال پای ته ورسید او د امریکا طالبانو او افغانستان ترمن د سولې کوم موافقه و نسوه. د افغانستان جګړه د امریکا لپاره تر ټولو اوږده او په مالی لحاظ ګران بیه جګړه یاده سوې ده. اکرم الله اکرم تفصیلی راپور لري.
نږدې 15 میاشتې وړاندې د دوحې په پلازمینه قطر کې ظاهرا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل شوې. افغان الاصل امریکایي زلمی خلیلزاد چې پخوانی امریکایي ډیپلوماټ او د سپینې ماڼۍ له لوري د افغان سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی وټاکل شو چې په قطر کې د امریکایي پلاوی مشري هم کوي. خاغری خلیلزاد د خپل ماموریت په پایل کې له طالبانو سره د مخامخ خبرو په هدف قطر او د سیمې نورو هیوادونو ته سفرونه پیل کړل. زلمی خلیلزاد د سولې د نه پړاو خبرو د سیمې بیلابیلو هیوادونو ته له سفرونو او دغه شان له افغان حکومت او سیاسيونو سره لیدو کتو وروسته له طالبانو سره په وصولو کې یوې هوکړې ته ورسید او ظاهرا د طالبانو او امریکایي پلاوی ترمنځ د سولې هوکړه وروسته شوې وه. که څه هم د دغه هوکړې جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو ویل شوي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو، د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو ترمنځ د اړیکو قطع کول او دغه شان د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد نه استعمالول هغه مسایلو چې د هوکړې محتوا یې جوړوله. خو په وروستیو شیبو کې چې ټاکل شوی و د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او طالب استادو سره په کمپ ډیوډ کې وګوري، په کابل کې د یو امریکایي سرتیری د وژل کېدو له امله دغه لیدنه لاغوه شوه. که څه هم د افغانستان په روانه جګړه کې نږدې 2000 امریکایي سرتیری وژل شوي، خو د کابل په ششدرک کې له انتحاري حملې وروسته چې د یو امریکایي سرتیری په ګډون پکې 2 تنه وژل شول، د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د صبر کاسه یې ډکه کړه. خاغلی ټرمپ نه یوازې دا چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې وزنډولې، بلکې امریکایي عسکرو ته امر وکړ چې په افغان خاوره کې د طالبانو پر ضد هوایي حملې زیاتې کړي. د سولې خبرې نږدې 3 میاشتې وزنډول شوې، خو شاوخوا 2 وړاندې د دغو خبرو لسم پړاو پیل شو. د ولسي جرګې پخوانی غړی فوزیه کوفي چې له طالبانو سره د سولې خبرو تجربه هم لري، وایي طالبان ځانونه د افغانستان د جګړې ګټونکي بولي. د اغلی کوفی په خبره امریکا د طالبانو د دې خبرې له درک وروسته پر دې ډلې فشار زیات او همدا و چې د سولې نه پړاو خبرو کې هیڅ یو هوکړه ونه شو. میرمن کوفی زیاتوي د سولې په خبرو کې یو لوری د افغانستان حکومت دی، خو دا چې په دې خبرو کې ونډه ورنکړل شو، له طالبانو سره د امریکا د خبرو د ناکامۍ یو علت هم دا و.
په نظر ما مهمه بود
د سولې خبرو اصلي ستونزه همدا و چې افغانستان پکې ښکیل نه و. همدا ډول باید دا خبرې له بین الافغاني مذاکراتو سره سمې پیل شوې وي، ځکه د طالبانو اساسي ستونزه د افغانستان له حکومت سره ده او دا موضوع له بلې هرې ډېره مهمه ده.
د افغانستان حکومت هم له طالبانو سره د امریکا د نه پړاو خبرو ناکامي همدا بولی چې دوی پکې ښکیل نه و. د ولسمشر مرستیالي ویاندي دورانی وزیري ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ لسم پړاو خبرو کې ډیر ښکیل دی او له همدې کبله له دې پروسې ملاتړ کوي. اغلی دورانی ټینګار کوي چې اوس مهال افغانستان او امریکا د اوربان پاړه یو دریز لري.
موضوع آتش بس بسیار مهم است.
اوربند او د تاوتریخوالي کمول د دولت لسرو کرخو دی. پر اوربند د افغانستان د حکومت د ټینګار یو دلیل دا دی چې او په هیګو طالبان یې وړل دا او کنه، ځکه یو شمیرو خبرې وکړي او جنو نورو یې بیا دل تبریدونه زیات کړل.
په یک نظر استن یک دسته واحد استن.
خو پخوانی جهادي قماندان محمد اسماعیل خان چې د سولې څو پړاو خبرو کې ګډون کړی وای، د افغانستان د حکومت او سیاسيونو ترمنځ اختلاف د دې لامل شوی چې طالبان له دې چانس ګټه پورته کړي او له افغان حکومت سره له خبرو ډډه وکړي. د خاغلی اسماعیل خان په خبره حکومت تر اوسه د یو ټول ګډون پلاوی په جوړولو نه دی بریالی شوی.
تر اوسه حکومت د سولې خبرو پر وړاندې خنډ جوړوي، ځکه غواړي چې دا بهیر ګروګان ونیسي او له سیاسيونو سره کومې هوکړې ته ونه رسیږي.
اسماعیل خان ټینګار کوي چې د سولې هوکړې د تضمین لپاره اړتیا ده چې د بن کانفرنس په څیر یوه بله غونډه وشي. په ورته وخت کې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبري وروسته شوي او اوس د دوی استازي د بین الافغاني خبرو د پیل له امریکا سره د دوی د هوکړې د عملي کولو پر میکانیزم او د اوربند پاړه دوی لخپلو مشرانو سره مشوره کوي.
دا ورستې ناس چې موږ امریکایي لوري سره درلودي هغه په دې باره کې وي چې کله دا لاسلیکو په دې برخه کې موږ بحث پراخ بحث وکړو، خبرې مو وکړلې او زموږ دا اوسنۍ هیئت چې د مشرانو سره تتللې ده نو هغوی سره مشوره هم کوي او هدایت به هم اخلي د توافقنامې د لاسلیک په باره کې.
د خبري اعلانو د خوندیتوب د کمیټې یو مسول او د قطر ناستي ګډون کوونکې صدیق الله توحیدی وای د سولې تر ټولو لانجمنه برخه به بین الافغاني خبري اتری وي.
بحث مذاکرات بین الافغانی جدا مسئله
ځکه د سولې په دغه پړاو خبرو اترو کې به د نظام بحث مطرح وي، ځکه طالبان اسلامي امارت د بیرته راګرځېدو غوښتنه کوي او مقابل لوری د جمهوري نظام د استمرار پلوي دی. د اساسي قانون د تعدیل بحث شي، دغه تعدیل باید حقوق محدود نه کړي، د بیان ازادي بحث او ښځو حقوق چې طالبان په خپل تعریف اسلامي شریعت سره قبلوي.
دین مبین اسلام این مسله را میپذیرند.
دا په داسې حال کې د امریکا او طالبانو ترمنځ سولې لسم دور خبرې اترې وشوي او خاغلی خلیزاد د ناستی په پای کې پاکستان او افغانستان ته تر سفر وروسته پر خپل ټویټر کې لیکلي چې دغه خبرې اترې تر ټولو مهمې مرحلې ته رسیدلې دي. په داسې حال کې چې په 2019 میلادي کال کې د سولې خبرې اترې د خبرونو په سرټکو کې وي، خو په وروستیو ورځو کې د سولې هوکړه لیک د دې ډلې له لوري رد شو. له بله خوا بیا خلک دې ته سترګې په لار دي چې نوې میلادي کال به د سولې لپاره یوه ښه پیلامه وي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې دغه کال به سوله راشي او کنه د تیرو څلوېښتو کلونو په څیر به وي.
د زهرو کاروان اونیز پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. خو تر هغه مخکې له پریبا ظاهر نه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
یو امنیتی سرچینه وایي د کندوز په ارچی ولسوالۍ کې ډیر لستن امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د امنیتي سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو په ارچی کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې په لړ کې یې ډیر لسیمه ییز پولیس او د ملي اردو سرتیري وژل شوي دي. د کندوز د ولایتي شورا منشي فوزیه یفتري هم دا پیښه تایید کړې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د واورو له ورېدو سره په یو وخت د سالنګ پر لویه لاره د ټیلر لرونکو موټرو تګ راتګ منع سو. د سالنګونو د ساتنې د ادارې مسؤلانو ازادي راډیو ته نن چهارشنبه وویل په شمالي او جنوبي سالنګونو کې د واورې له ورېدو سره هم مهاله شدید باد سبب سو چې د لویه لاره د ټیلر لرونکو باري موټرو پر مخ بند کړي، خو نور موټر لا هم په دې لاره تګ راتګ کولای سي. د سالنګونو د ساتنې د ریاست اجرایي مدیر سمیع الله ازادي راډیو ته وویل چې د واورې ورښت به څلورویشت ساعته نور هم دوام وکړي. په خوست کې د فابریکو خوندان له حکومت څخه وغوښتل چې په دې ولایت کې پانګونې ته د پانګوالو د هڅولو لپاره د ځمکې او برېښنا اسانتیا برابر کړي. په خوست کې د قانون او صنایعو خونو مشر ګلزالی خان جانان ازادي راډیو ته ویل چې اسانتیا برابر شي لسکونو زره تنو ته به د کار زمينه برابر شي. د امریکا متحده ایالاتونو په بیړني ډول عراق ته 250 اضافي سرتیري استوي او په راتلونکو ورځو کې نور هم لیږي. امریکا دا پریکړه وروسته لدی وکړه چې ایران په لوی اعتراض کوونکو پرون د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا پر سفارت یرغل ورور. ملګری ملتونو اټکل کوي چې نن د جنوري په لومړۍ به په نړۍ کې 3,200,000 ماشومان وزېږي. ملګری ملتونو دا شمېره د دې لپاره خبره کړې چې هغو ماشومانو ته پام وړوي چې د زوکړې په لومړۍ میاشت مري. تر ټولو ډېر ماشومان به په هند کې وزېږي، ورپسې ډېر ماشومان په چین، نایجیریا، پاکستان، اندونیزیا او امریکا کې دنیا ته سترګې رڼوي. او په پولند کې د امریکا او جرمني سفیرانو په دې موضوع چې چا دوهمه نړیواله جګړه پیل کړه، له روسیې سره د پولند په نندري کې د ټولنیزو رسنیو له لارې د پولند ننګه وکړه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. زه اکرام الله اکرامی موتاسته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې اوري چې په تیرو لسو میاشتو کې سوار لس زره هغه کیمیاوي مواد نیول شوی چې له ایران څخه افغانستان ته قاچاق کېدل. پروانه خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو په پیل کې د نشئی موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهمو پیښو تاسو ته پام راوړو چې مسکا هوتا کې وړاندې کوي.
په غزنی ولایت کې څه د پاسه سل ټنه نشئی مواد ونیول شول. د کورنۍ او چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې له نشئی موادو سره د مبارزې د ځنګل قطعي پولیسو د هوایي ځواکونو په مرسته د غزنی ولایت په دی یک ولسوالۍ کې د نشئی موادو پر یو ذخیره باندې د عملیاتو په نتیجه کې یو سل شل ټنه چرس تر نیولو وروسته وسوځول. په دې عملیاتو کې د نشئی موادو و کارخانې هم ویجاړې شوې دي. په بدخشان ولایت کې څه د پاسه زر کیلوګرامه کیمیاوي مواد ونیول شول. د بدخشان امنیه قمندان اسدالله محمدی ازادي راډیو ویل له نشه مواد سره د مبارزې پولیسو په ارګو ولسوالۍ کې زر لیټره تیزاب او 350 کیلوګرامه جامد کیمیاوي مواد ونیول شي دی ولسوالۍ ته قاچاق کیدل. د دې موادو د قاچاق په تور د موټر چلونکي په ګډون دوه تنه هم نیول شوي دي. د پکتیا ولایت پولیسو لسګونه کیلوګرامه نشه مواد ونیول. د پکتیا ولایت امنیه قمندان جانباز رسنۍ ته وویل چې د جدید میاشتې پر څلورمه نیټه په میرزکه ولسوالۍ کې 800 کیلوګرامه چارج ونیول. د دې موادو د ساتنې په تور یو تن هم نیول شوی دی. او د اونۍ وروسته پیښه دا ده چې پولیسو په نیمروز ولایت کې څه د پاسه 200 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د نیمروز ولایت د امنیه قمانداني ویاند الاداد فدایي د جدید میاشتې پر څلورمه نیټه ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې د دې ولایت په مرکز کې 80 کیلوګرامه چارج، 50 کیلوګرامه تریاک او 40 کیلوګرامه کیمیاوي مواد ونیول چې پر یو موټر سایکل باندې د زرنج ښار ته قاچاق کیدل. د یادونې وړ ده چې په زرنج ښار کې د نشه یي موادو یو خرڅونکی له 100 کیلوګرامو نشه یي موادو سره نیول شوی دی.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري درنو دوستانو، موسکا هوتک وچی د نشه یي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه را اورولې. روانه خبرونه کې اوري چې په تیرو لسو میاشتو کې 14,000 هغه کیمیاوي مواد نیول شوی چې له ایران څخه افغانستان ته قاچاق کیدل.
ټول جوړي مجموعي مقدار مواد مو ګرځیم 14,000.
موږ سکل په مجموع کې 14,540 لیټره کیمیاوي مواد نیولې دي.
د شریفی په نوم یو مېرمن در پیژنو چې په خای نه شکوله.
مینال خوش از مینا کارم کړم میتونم. لیوفم دیوختم میتونم.
دا چې پر یو وخت باندې څو ډوله نشه یي مواد استعمالول څه زیانونه لري، په دې اړه له ډاکټر عبدالقدوس سعادت سره مرکه لرو.
کوم کسان چې څو نو مواد نه استفاده کوي، نظر کوم کسان ته چې یو نو مواد استفاده کوي، د دې تداوی لپاره مغلق او مشکلات لري.
د سپین باز په نوم یو متاد وایي چې اوس هیڅ څوک د سړی په سترګ ورته نه ګوري.
کته سم سړی هر څو نه منه راستا سړی ودا پتا اعتبار څوک نه کوي.
او دا پروگرام په پای کې ډراما هم لرو، لمک سره پات شي.
بشیر زوی چې ګراته ویل
تاسو دې احتیاط ته کوز درا کوي.
هو
نو تاسو خو بس ما سره و مشوره کوله.
اوس هم راځو د خبرونی لومړی مطلب ته. په تیرو لسو میاشتو کې 14,000 لیټره هغه کیمیاوي مواد نیول شوی چې له ایران څخه افغانستان ته قاچاق کیدل. د هرات امنیه قمندانۍ ازادي راډیو ته وویل قاچاق کوونکو غوښتل چې دا مواد د خوراکي او ساختماني موادو په پلمه په لاریو موټرو کې له ایران څخه راوړي او بیا یې د نشه یي موادو د جوړولو لپاره نیمروز، فراه او هلمند ولایتونو ته واستوي. په ولسی جرګه کې د هرات استازي وایي قاچاق کوونکي هڅه کوي چې د نشه یي موادو د جوړولو لپاره افغانستان ته کیمیاوي مواد راوړي او بیا په افغانستان کې جوړ شوي نشه یي مواد اروپایي هیوادونو ته قاچاق کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
په دې وروستیو کې افغان ځواکونو د هرات ولایت په گزاري ولسوالۍ کې د کلوریک اسید په نوم 8,430 لیټره کیمیاوي مواد نیولي چې په یو لاري موټر کې بار شوي او له ایران څخه د هرات لاري پرا ولایت ته کاچا کیدل. د هرات ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیر عبدالواحد ازدیار ازادي راډیو ته وویل ډیری کیمیاوي مواد او تیزاب له تجارتي لارو څخه هرات ته راځي او بیا له دې ځایه په فراه او هلمند ولایتونو کې د نشي موادو د جوړولو کارخانو ته وړل کیږي.
ټول جوړي مجموعي مقدار مواد مو ګرځیم 14,000.
موږ سکل په مجموع کې 14,540 لیټره کیمیاوي مواد نیولې دي. په دې موادو کې پریکرسرونه او جامد او مایع کیمیاوي مواد شامل دي. ورستۍ ځل مو د هرات ولایت په گزاري ولسوالۍ کې 8,430 لیټره هایدروکلوریک اسید ونیول. قاچاقونکو غوښتل چې دا مواد د بیټریو د تیزابو په نوم فراه ته انتقال کړي او فراه ولایت خو تاسو ته معلوم دی چې هلته د نشه یي موادو کارخانه فعال دي او هلته لدی کیمیاوي موادو څخه د هیروینو او خیخې په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. تیزاب او پریکرسرونه ډیر ځله له ایران څخه افغانستان ته راوړل کیږي.
پر اوسه کال د هرات ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په مجموع کې 9,904 لیټره کیمیاوي مواد هغه مهال ونیول چې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته کاچا کیدل. د نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د معلوماتو پر اساس د روان شمسي کال په لومړی شپږو میاشتو کې افغان ځواکونو په ټول افغانستان کې 146,310 لیټر تیزاب او کیمیاوي مواد نیولې دي. پولیسي جرګه کې د هرات د خلکو استاذي غلام فاروق مجرو وای هغه هیوادونه چې د نشي موادو د تولید په خاطر کیمیاوي مواد افغانستان ته راوړي په افغانستان کې د تولید شویو نشي موادو ډیره ګټه هم دوی ته رسیږي.
به خاطر هممرز بودن با دو کشور همسایه
څرنګه چې هرات ولایت د دوو هیوادونو سره ګډه پوله لري نو له همدې عمله په دې ولایت کې د تورغونډۍ او اسلام کلا پر پوله د نشئی موادو په تیر بیا کیمیاوي موادو قاچاق ډیر دی. د غډول د نشئی موادو د تولید په برخه کې هم افغانستان ته له سیاسي او اجتماعي پلوه زیان اوښتی دی، ځکه هغه هیوادونه چې افغانستان ته کیمیاوي مواد راستوي د افغانستان له نشئی موادو څخه ډیره ګټه ترلاسه کوي.
د ملګرو ملتونو د سازمان مشر د افغانستان د وضعیت په اړه په خپل ورستیو څرګندونو کې ویلي چې افغانستان ته د کیمیاوي موادو قاچاق د نشئی موادو تولید او ډیروالي ته زمینه برابره کړې ده. دوی د سیمې له هیوادونو څخه غواړي چې افغانستان ته د دغه ډول نشئی موادو د قاچاقو د مخنیوي په برخه کې مرسته وکړي.
محمد ایاس ترنکو چې د افغان امنیتي ځواکونو له خوا د نیول شویو کیمیاوي موادو په اړه راپور را اوروه. اوس د شریفی په نوم یو مېرمن در پیژنو چې په خوای نه شکوله. 15 کلنې شریفی شپږ کاله تاریاک خوړلې دي. دا وایي چې د ډیرو غمونو او کورنیو جنجالونو لامل یې نشو ته مخه کړه. د شریفی مالجه ډاکټره فوزیه چې د شریفی کور ته ورغلې او هغه درملنې ته هڅولې وایي چې شریفی د نشې کولو پر مهال له کړهونو ډک ژوند درلود، خو اوس چې روغه شوې عادي ژوند ته راګرځېدلې، بلستنی ګنډي او له دې لارې خپلو بچیانو ته روزي ګټي. د شریفی لور هم د خپل مور په رغیدلو خوشاله ده. وایي چې اوسې مور د کورسونو لګښت ورکوي او مینا هم ورسره کوي. په دې اړه د محمد ایاز ترنک راپور واوري.
دا د کابل ښار په شور بازار سیمه کې یو وړوکی کور دی. د دې کور په یو وړه کوټه کې 15 کلنه شریفه له خپلو اوو ماشومانو سره اوسیږي. شریفه چې شپږ کاله یې تاریاک خوړلي وایي چې د نشې پر مهال به شپه او ورځ پرته وه او هیڅ کار ته یې لاسونه نه ور وړل.
زموږ یوه ګاونډۍ ښځه معتاده وه. هغې چې کله زما اندېښنې ولیدې راته یې وویل چې لږ تاریاک وخوره، غمونه به دې لرې شي. تاریاک چې به مې وخوړل ډوبه به پرته ومه، سترګې به مې نه خلاصېدې. ډېره یې ډنګره کړې ومه، وینه یې راکې وچه کړې وه، پوستکی مې بیخي وچ او تک دور ګرځېدلی و. شپه ورځ به په دې اندېښنه کې ومه چې خدایه زه به څه کومه.
شریفی له دریو میاشتو راهیسی نشه پرې ایښي او اوس ټول ورځ د وړې حویلۍ پر غولي باندې په مزدوري بړستنی ګنډي او له دې لارې خپلو بچانو ته روزي ګټي.
اوس چې جوړه شوې یمه خوشحاله یمه، بړستنی ګنډلی شمه، د خپلوانو کره تګ راتګ کوم، د میاشتې 30 بړستنی ګنډمه، په دې پیسو خپلو اولادونو ته کتابونه او قلمونه اخلمه، میړه مې ریړې چلوي، د کور مصرف زه په خپله پوره کومه، اوس خپل کور او اولادونه پاک ساتمه. اوس چې کله هغه پخوانی ژوند را یاد کړمه نو پر بدن باندې مې لړزه راشي. تل دعا کومه چې خدایا نور مې له نشې څخه وساتي.
خدایا ما را از کار بعد دیگه د سواردار کو کو ما د کار دیگه آغشته نشي.
دا چې شریفه چا او څنګه درملنې ته وهڅوله په دې اړه د معتادینو د درملنې د یو نادولتي مرکز اجتماعي کارکونکي فوزیه وردګ وایي چې د شریفی کور ته ورغلی او تر ډیرو زارو او نصیحتونو وروسته یې درملنې ته هڅولې ده.
موږ چې کله دې ته ورغلو شریفه جان ته د دې وضعیت ډیر خراب و. د کور البته افضل صحیح په حساب کې ډیره خرابه، افضل صحیح وه، یعنی اولادو ته نشوای رسیدلی، خپله به ډوبه پرته وه. ورو ورو مو کار ورسره وکړو، دې ته مو تشویق کړه چې دا باید تداوي شي. دا ښځه راځي تداوي ته شوه، بیا موږ دا په تداوي کې ونیوله. دا چې کله تداوي شوه نو هغه ژوند دې تر اوس ژونده پورې مځکه او آسمان فرق کوي. اوس خپله دا بړستنې ګنډي، دا خپله سپورټ کننده ده، د خپل فامیل د خپل بچیو چې راټول دی په دې باندې نورمال انسان شوی دا په خپل ځان باندې اکتفا کولای شي.
اتلس کلنه نازیله د شریفی مشره لور او د یولسم ټولګي زده کوونکې ده. دا اوس په پاکو جامو کې خوونځي ته ځي. دا وایي چې کله یې مور نشه کوله نو دی به د خپلو اوو ورونو او خندو خدمت کاوه. خو اوس چې مور روغ سوي په ډاډه زړه خپل درسونه وایي.
وقتی که مادر ما مریض بود زندگی ما هیچ خوب نبود.
کله چې می مور معتاده و جوان مو ډیر خراب و. مونږ به وهلو لمونږ سره یې هیڅ مینه نه کوله. کله چې به ښوونځي ته ولاړم ټول فکر به مې په کور کې و. درسونه راڅخه پاتې ول. څو ځله ناکامه شوم خو اوس چې می مور جوړه شوې مونږ ډیر نازوي. شپه او ورځ کار کوي. اوس له خپلوانو سره ښې اړیکې لري. اوس چې زه مکتب ته ځم د کور په اړه مې زړه ډاډه وي او په ټولګي کې هم په لوړه درجه کې یم.
کامیاب شئ ما دقل یک درجه را بگیریم د مکتب.
دا د کابل ښار هغه بازار دی چې زاړه شان او بلستنې پکې خرڅېږي. شریفه هر میاشت د دې ځای دکاندارانو ته د پیسو په بدل کې بلستنی ورګنډي. د غلام ربانی په نوم یو بوډا دکاندار چې د شریفی په لاسونو ګنډل سوی بلستنی پر له اړوي وایي چې د شریفی له کار څخه خوښ دی.
موږ دې ښځې ته بلستنی ورکوو. وړه بلستن په 40 او لویه بلستنه په 250 افغانۍ راګنډي. د میاشتې 13 40 او 50 تنې بلستنی راته ګنډي. که دوی د میاشتې 100 تنې بلستنی وګنډي نو ښایي 25,000 افغانۍ وګټي او که تر دې لږ بلستنی وګنډي نو ښایي له 2,000 څخه نیولې بیا تر 50,000 افغانۍ پورې ګټه ولري. موږ یې له کاره راضي یو. دا زحمت باسي او ښې بلستنی راته ګنډي.
شریفی ته ورته ډیرې داسې ښځې شته چې د کورنیو او نورو ستونزو له امله نشي کوي او کورنۍ نظام یې ګډوډ سوی دی. رواني ډاکټران وایي که معتادې ښځې د نشې پرېښودلو ټینګه اراده ولري او په کارونو بوختې شي نو له یوې خوا به له نشو څخه خلاصې شي او له بلې خوا به په سمه توګه خپل اولادونه وروزي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
ترنو اوریدونکو تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست چې پر منځنۍ سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدل کېدلی شي. اوس پر یو وخت باندې د سو نشئی موادو د استعمال موضوع څېړو. طبي ډاکټران وایي هغه کسان چې پر یو وخت باندې څو ډوله نشئی مواد کاروي د هغوی درملنه تر هغو معتادینو ډیره پیچلې ده چې یوازې یو ډول نشئی مواد کاروي. دا چې معتادین ولې پر یو وخت باندې څو ډوله نشئی مواد کاروي، پر یو وخت باندې د څو ډوله نشئی موادو کارول کوم زیانونه لري او دا کار کوم معتادین کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر عبدالقدوس سعادت سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې پر یو وخت باندې څو ډوله نشئی مواد څه زیانونه لري.
کوم کسان چې د څو قسمه ونه په یو وخت کې استفاده کوي، نظر هغه کسان ته چې یو نه مواد استفاده کوي دا غي زیانونه نورم زیاتیږي، لکه د اقتصادي لحاظ، که د صحي لحاظ، که د اجتماعي لحاظ، که د رواني لحاظ، هر خوا نه د وګړو ارزیابي کو او د دې زیانونه نه یوازې د معتاد شخص ته رسیږي بلکې د هغې فامیل ته، د اجتماع ته او بیا ټولنه ته ډېر زیانونه رسیږي.
اوس پوښتنه دا ده چې ولې یو معتاد کس بل نشئی موادو ته مخه کوي؟
کله چې یو کس یو نو مواد استفاده کوي ورورو د هغې په وجود کې تحمل را پیدا کیږي، په دې معنی چې دا نشي کولی چې اولنۍ نشه یا اولنۍ کوم لذت او کیفیت چې مخکې احساس کوو د استفادې نه، اوس هغه نشه هغه لذت د هغې په وجود کې نشته، ورورو دا مواد زیاتی. بالاخره دې حد ته رسیږي چې ډیر اعظمي دوز د یو مواد اخلي خو بیا هم کیف او نشه ورته نه پیدا کوي، نو هغه مجبورا زی یو بل مواد د سره اضافه کوي د دې لپاره چې هغه بل لذت او کیفیت را پیدا کړي.
په نشه یي موادو کې کوم نشه هغه ډیر معتادین یا روغت کسان تحریکي نورو نشه یي مواد نه چې دینه دوی استفاده وکړي؟
ټول نشه یي مواد، یعنی مختلف نشه یي مواد شته، مختلف انواع، خو خصوصا اوپیت کورنۍ لکه هیروین، یعنی دا ډیر مساعد کوونکی د دې لپاره چې شخص لاشي د نورو مواد یو ځای د سره استفاده وکړي.
او شیشه او د نورو
اکثر هیروین کسان جدی لپاره چې د هیروین نشه نورو مرچت کې اکثر د شیشه او د کریستال نه استفاده کوي.
هغه کسان چې سو نشه یي مواد نه دوی استفاده کوي دوی وغوړي چې ځان تداوی وکړي. دوی ځان تداوی څنګه کوي؟
طبعا لک تفاوت خوشته ولی تداوی ټول یو شکل سره روان دي. هدي مریضان سره یعنی کوم کسان چې سونه او مواد نه استفاده کوي لک نورو تخنیکی کسان کوم مراکز کې زموږ کار کوي باید دوی سره ډیر کار وکړي ډیر زحمت وباسي او هغه 15 سالوي تر 9 ورځې پورې چې کوم زموږ د معیار د تداوی د مراکز او ماینس کې دوی هم باید ورځې تیری کړي. خو نظر کوم کسان ته چې یو نه ماده استفاده کوي دوی تداوی لک مغلق او مشکلات لري خو بیا هم د تداوی امکانات ورته شته.
دا کسان چې سو مواد استفاده کوي تاسو تداوی په برخه کې کوم مستون سره تاسو سره مخامخ یاست؟
استون زیو مشکلات دوی سره ډیر زیات دي. خو زمونږ یو طریقې کار دا ده چې مخکې دینه چې مریض بستر ته راشي او مخدره مواد مکمل پریدي مونږ دوی سره یو پروګرامونه تشویقي او جلسات لرو او یو هڅو چې تر سو در مواد تو استفاده له کم کی چکله ورځ پر ورځ مثلا یو هفته دو هفته درې هفته حتی یو میاشت پورې مون کوشش دا کو چې د سو مخدره مواد نه د یو نه مخدره مواد ترې شیم او بیا هغه یو مواد هغه هم لږ را کمې کی بیا هغه ورسته بستر ته راوونه. دغه حالت کې مونږ لږ ستونزې سره مخامخ یو نظر هغه کسان ته چې مستقیما راشي بستر شي
نه کچیره دوی تداوی هم شي نو پس تداوی نه دوی څومره مشکلات سره دوی مخامخ کیږي. د سویل کیږي چې دغه کسان چې سو مواد نه دوی استفاده کوي پس تداوی نه هم دوی بیرته مخدره توکو ته مخه کوي. دوی علت بس کړي
کوم کسان چې د سونه او مخدره توکو نه استفاده کوي ریلاپس ریټ یا د بیرته معتاد کېدل چانس نظر هغه کسان ته چې یو نه مواد استفاده کوي زیات دی به شکه. ولی مختلف فاکتورونه مختلف مسائل پدې کې نور مشته چې دوی بیرته استفاده ته
او په کوم عمر کې د سونه شی مواد مصرف ساغیز لري.
تحقیق دا وایي چې احتیاط په ریپروډکټیو ایج ان د 15 لس کالونه وال تر 15 سالو نه سالو کالو کې د عمر کې ډیر زیات دی. خو بیا هم تحقیق دا وایي چې تیت عمر یعنی په ماشومانو کې او همدا رقم په کاهلانو کې د احتیاط ثانوي خطرات صحت لنګانه نور مشکلات لنګانه په دې عمر کې زیات تر ده ځکه چې دوی کې اصلي معافیت ضعیف دی نو احتیاط نور معافیت ضعیف دی مسایدی نور امراض لپاره.
پر یو وخت باندې د څو ډول نشئی موادو د استعمال په اړه مو له ډاکټر عبدالقدوس سعادت سره زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اوریده.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کیا؟
په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
زموږ غږ آزادی رادیو ناوړي درنو دوستانو آزادی رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې او د غشان په ټوله سیمه کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي رانه اوریدل شي. اوس د خاطرې ورده د کندهار اوسیدونکو سپین باز لومړی د 400 نشه پایل کړه او بیا تر هیروینو پورې ورسید. د اوس لکوره ډیر لري د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې اوسیږي. سپین باز وایي چې خزو ماشومان ورونو تور پریخي او د لدی عمل لکوره ورګ دی چې د نشئی موادو رانیولو لپاره پیسې پیدا کړي. دا چې سپین باز څنګه په نشو وخت شو لدی عمل لکوم ستونزو سره مخ شو په دې اړه زموږ له همکار شریف الله شرافت سره د زړه خواله کړی دی.
سبانادا اصلی لا بیزای ناسی او پاستا سبانادا بیدر کی او بیدا بیا سبانادا غرکم دوی وی ودو د سوال م شخص کو د شیر سبانادا یو یو دود مو د سپک سپک دم و هیا بالا سیم الیان سولان و سبانادا غ روین و خمن دی واسل روین یو پودر و خمن واس کو دانت بادان سره پختا سول بار بار د غسل پوستا کی مرده کومندان سره ور سره و بادا غ و اندوال چوا ملیو پر غنداو کې ابلا دغه سره یو دم وخی 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 ابلا به مخیر سور وزړې دوه دغه دی وسمان جام دا دی ولا به درک پور ژوند خو نه ولا دغه تاریخ دی نو څو کې اعتبار درکې نو څو کرور چې تر خبر سي نه کوړه څو کې اعتبار درکې نه ضروري اعتبار درکې وای دا مده دی ورور کته سم سره یار څونه من راستا سره ولا پتا اعتبار څوک نه کوي ولا خو یو ستړي ژوند دی اوس اول شام دین نوم دغه سم ژوند چې ورور ورونه او پلار او مور دغه سم نازول ما چې چې بلا ورور جان چې ما ویل غیر سره کو د ورور پیسې هر څه ورور کار خراب شو وزدار کم بلا وز لم دې پستر غره ته ګوري بلا کې ډوډي وخت را کړ لغه مور ځواني بود او شپه را کړ لغه ځواني بود نو بلا خدا غره کم ډیر ستړي ودا کاندو سره په ژوند په یوه یا په ژوندۍ په یوه یا په خو په یوه رمزار جزار خورونه ولا د زار سړي خورونه څنګه انجام که خوب کوم ولا ک مسرت وسای ولا یو مرز یا غز مش په بدن کې د سر درد د پښو درد د ملا درد ورور جان چي او ای بیا غز مش په بدن نه وخته دي ولا نو بدن هم ستړي دي چا سړي ونه کین ولا په عذاب بیا طاقت ژوند خونه ورکی دنیا خونه ورکی ولا په شنه په یوه جن ورور په ژوند په یوه
درنو اوریدونکو دا د اوس د زهرو کاروان خپرونی ورسته برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پوخا پشان ستاسو لپاره یو پزړه پور ډرامه لر د ډرامي کیسه داسې ده چې د بشیر مور هغه ته د واده لپاره یو انجلۍ خوخه کړې ده. خو کله چې بشیر خبرېږي نو نه یوازې دا چې د انجلۍ نه غواړي بلکې بیخي واده نه کوي. دا چې بشیر ولې واده نه کوي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې ورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
سړی یو خبره مې درته کوله.
وایا څه خبره دې راته کوله؟
ما ویل بشیر خو شکر دې اوس ځوان دی.
هو په دې خو زه هم پوهېږم چې ځوان دی. اصل خبره وکړه.
ما لوز لازه او ته ژوندې یو ښه دی چې ژور المسیان په خپلو سترګو ووینو. مطلب مې دا دی چې بشیر ته به واده ور وکړو.
ښه خبره ده، رښتیا هم باید واده ور وکړو. خو دا خبره دې تر څه پورې رایاده شوه؟ کومه نجلۍ دې ورته خوښه کړې ده که څنګه؟
هو نجلۍ مې ورته خوښه کړې ده. زموږ د کلی د سالاره کالور ده.
زه پوه شوم چې نجلۍ دې ورته خوښه کړې ده.
جونې خو مې دیدې ورته پیدا کړې دي.
نو پخوا دې ولې نه راته ویل؟
دا نجلۍ له نورو نجونو څخه جلا ده.
څنګه جلا ده؟
مور یې خپله راته ویله چې زه ستا زوی ته لور درکوم.
صحیح ده چې مور به درته ویلي وي، خو پلار یې څه وایي؟
مور یې ویله چې د پلار یې هم خوښه ده، ویل بس مازې راسي دسمال یاسي.
ښځې زه یو اندېښنه لرم.
څنګه اندېښنه؟
دوی ولې په خپله خوله موږ ته جلۍ راکوي؟ نجلۍ خو به کوم عیب نه لري.
زموږ ګاونډۍ نجلۍ ده، موږ له کوچنیوالي څخه پېژنو. ښه خوش اخلاقه او کمالدار نجلۍ ده او ډېره ښایسته هم ده.
نو بل چا ته ولې نه ورکوي؟ په کلي کې خو هلکان کم نه دي.
موږ ته یې ذکر راکوي چې موږ د کلي خانان یو. مور یې ویل چې هر څوک غواړي لور یې ډوډۍ ولري او ژوند یې وساوي.
ښه سمه ده، ته سبا ورشه، د نارینهو مرکه به وروسته ور واستوو.
د نجلۍ مور او پلار په دې باره کې مخکې له مشورې سره کړي دي. ما ته په خوله وویله چې راسي دسمال یوسي، دسمال یې تیار ایښی دی.
ښه چې داسې ده، بیا نو سمه ته ور به شو.
ښه څه وخت به ورشو؟
زه سبا کار ته په سودا پسې ځم، بل سبا به ورشو.
سمه ده، بل سبا ته به د خیر ورشو.
لا 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 لا، خبر یې کنه؟
څه خبره ده چې داسې په منډه راغلی؟
زیری مې در باندې.
د څه شي زیری؟
چې درته یې وایم زیری خو به راکوې.
هو زیری درکوم، ژر راته ووایه چې څه خبره ده.
خبره دا ده چې سبا مور او بابا ستا د سمال راوړي.
ته ټوکې کوې که رښتیا وایې؟
رښتیا وایې ما، که یې نه منې د مور څخه پوښتنه وکړه.
مورې وا مورې،
څه وایې؟
ها دا دی، مور به ټوله کیسه درته وکړي.
بشیر زویه چه گیر اتا ویل؟
تاسی رختیا ما تا کنز در اکوی؟
هو رختیا کنز در کو.
نو تاسی خوب از ما سر و مشوره کولا؟
نو مشوره تا چه ضرورتی؟ جلی مش طول پیجنو او پلرگنی تر مش تشا پیجنی چه تیر شا خلق دی؟ زموش دا کلی دا سالارا کالور دا.
مول تا ما جیب خبر کوی. ما کلو ویل چن جلی بدرنگ دا ویا زما دا کورنی ندا خواخه. تاس انجلی او کورنۍ ښه پېژنئ خو ما نه پېژنئ.
دا خبره بیا څه مانه؟ تا څنګه نه پېژنو؟
که موزه پیژندل آی بیا مو نه ویله چې واده در کوو.
زه پوه نه شوم ستا مطلب څه دی؟
ته نه یې خبره چې زه د هیروینو عملی یم؟ زه پر خپل ځان پام نشم کولای او تاسې د ښځې او بچیانو ساتنه او پالنه را دې غاړې کوئ.
زویه ته خو شکر دی یوازې نه یې، موږ هم در سره یو.
مورې ته ما نه وینې چې په میاشتو میاشتو له کوره ورکیم؟ ښځه او بچیان خو ساتنه او پالنه غواړي، زه دا بار نشم وړلای. او بل نو یوازې زه نه یم، د نجلۍ سره هم ظلم دی. ته خپل هم د یوې لور مورې، ته خپله لور عملی هلک ته ورکوي؟
نو موږ خو یې په زوره نه ځینې غواړو، دوی خپله را کوي.
نو دوی خو زموږ خانۍ او پیسو ته ګوري، خو باید موږ انصاف وکړو.
نو چاره څه ده؟
چاره دا ده چې زه اوس واده نه کوم.
نو تر کومه وخته پورې به دغسې بې واده ګرځې؟
تر هغو پورې به ګرځم چې جوړېږم.
نو علاج خو دې تر واده وروسته هم کولی شې.
مورې ته ولې په خبره نه پوهېږې؟ ما درته وویل چې زه عملی یم. عملی مانا ناروغ. سړی ناروغ ته واده ورکوي او که علاج کوي.
بس سمه ده، هر ډول چې ستا خوښه وي.
زه وایم چې اول باید د ځان علاج وکړم، واده به وروسته ګورو. خو که تاسې زما بې اجازې کوزده را وکړه، سخت به پښیمانه شئ.
درنو اوریدونکو د همدې ډرامې په اوریدلو سره زموږ د زهرو د کاروان د دیونی خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او بخون کې خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان
ساعت یک بعد از ظهر است.